مخامخ شي کغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه، نو دغه سي د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبرو اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د یو څوک په لاس ورکی، او پراته له دینه چې سره دي ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا اواز راپورته کوي چې کېدلې شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس د لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي، او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان، ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغه نښتو پښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 50,000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي، او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم ځنځیر تړلی و، او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځای ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نخته ونه کی او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه ده کړې. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوري چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي، او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاسته او په دې او دا د سیاسته کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سره.
د لوی خدای په نامه، او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی، او یا همیشه په کوټل په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي، او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریب کارو خلکو ته ډیر نقص رسیږي، ځکه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه راوړي یو خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سره ډیر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډیره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو او کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې خزی له نرسنګ او قابلګۍ هم منشبي تازه رپورټونه خیچې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنو د صحي خدماتو نه نو رسیدو لامل امري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړيږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملاحبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شرید نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان خوځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د خوځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د خوځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خوځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خوځو ته احترام کول کیږي، او خوځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د خوځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته خوځو ته نه احترام کیږي، او نه خوځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خوځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خوځو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د خوځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خوځو سره ودرېږي، د افغانستان د خوځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړي دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مختبوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو په یوه چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده، نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشول، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاکس څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په ان باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایی برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده، او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي، او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوتا باید ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي، او فعلا یوازې پاتې شوی دي، او ټول جهان افغان میرمنې هیرې کړي دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم، او ډیره زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا تیرونی افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي، چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیرونی پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوې نه دا ورکړه، خو تیرونی د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه جمال الدین د شندند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی سوم، او محکمه سوم، او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو، او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر، ما ته څوک پیژنم نه، ما ته چا شی ویلي نه، زه د چا سره اړیکې لرم.
بل اخوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیرونی خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله ده. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانی مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او په کې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندلی او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدای چې حقانی مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپل مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی، خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښي چې کوم اورته ډیر پوکي ورکي هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه را ورسېدو، نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړه او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلی مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوي هلو تر رسیدنی او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلی. هله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دوارو افغان مرمنو په بریا ګرنو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیر اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګرنو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنی ملارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرته لکړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې بل جګړې ته هڅول کښوي خو هغه د هیواد په پریخودلو دی ویلوي لوبي مخاوني ول. خو دې په خروسته کڅام زیلنسکي بیرته د ټرمپ او دغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کیښوده مګر یادې په پټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون پر اړه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. دا څنګه ګرل کیږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا راستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپل خو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې لوجې د بیټرۍ د زرګرمې دوه ویرې شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډیره زیات ته حد پورې سیاسي و. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي بڼول لري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې ننداري ته راوړاندې شوه. سکل که څام منهایم خار کې دی او جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښ وشو. خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. بسره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار. We'll be right back.
بدخشان مدکیگی بابر زایا مدکیگی بابر زایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدورے ملوشی بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے
تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے دا پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بیشوندن داسی بی جانانا نوے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزی داسے او بی بارانا نوی داسے بی جوندن داسے بی جانانا نوی داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے چرچ داسی پشات لے اد خندانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے